په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونې یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیز بحث په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم، نن د دوشنبې ورځ ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. د خپرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوي ده. د راپورونو له مخې د دواړو هېوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هېوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډېره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هېواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظمۍ په دوره کې یې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که نړیوالو یې حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هېوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په افغانستان کې د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر چټک شوی دی. ځینې سوداګرې افغان مېرمنې وایي د ځینو ستونزو له کبله نه دي توانېدلي چې په یوه مهم نندارتون کې برخه واخلي. 25 دقیقې اونیز بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم شرغلاست ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امر رسانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، د اداري چارو په څوالی د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف وسانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغې کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې تېرونې په یو ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هېوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې پرون په یو ټویټ کې ویلي، روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډېر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانیستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لرې یې هېرې نه کړي. سبا سهشنبه نوی 1402 هجري لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بېرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بېرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امر رسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پر مخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هېڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي، یوازنۍ شکایت او ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له کبله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی. وروستیو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې لاړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
چې د موسساتو ونه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزه مې روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې وي چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره، حیران پاتې وي چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویي شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤل صمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 3.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلي متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بېګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلي متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 1900 کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهېږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او زموږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټول ګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شننکی عزیز الدین معارج وایي د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري د حکومتونو د پرسمت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمت پیژندل اول شرط وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړول بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولای ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال پرسمت پیژني نه ما استاذ ولی لري ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کیږي او د دوی استاذ هم په ځینو هیوادونو کې منل سوي دي او په خواني سفارتونو هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره یې اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودی عربستان، قطر او مالیزیا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه یې دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي. د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د ده په خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د فاميلي څخه خبرې کوم. په فاميلي کې ډېری وبکړه د ډېری کور د اوبو چې سوي دي چې طالبونو جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده جن کوي چې موږ د خوا چاره به څنګه کیږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نه کې هلي د هلمند ګرمسي د ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده د بنادر د یاندې ته درځي وسیدونکو. نو دا هو سر ډیر مشکل لري ورو ورو مال ده اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو غوښتنه ځینې کوو قدرناوي سره چې د اوبو بندوبست راته وکړي ډیر لاس وګریوانی ورسره ورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرځدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت ټول وګړو چارواکو او بل خصوص د پاسپورت ریاست رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه او کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لري کړی. باید د دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته خپل نوبت او خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمېر افغاني سوداګری میرمنې چې د دوبی په انلاین نندارتون کې ګډون کړی وو وای د شرعي محرم او د ویزې نه درلودلو له کبله ونتونېدلې په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې انلاین ګډون هیڅ ګټه نه لري. د طالبانو او د حکومت ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی پراپور کې.
ضیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. د طالبانو لخوا د ښځو پر سفر د لګیدلي بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. ضیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دید ده خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حاضرین و ده هر شرکت غرفی و ده شرکتون نمونه و لوحی وی خود مو پرزای نور کسان ول از مو که ده تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش مو کخپل ده محصولات و پسر ولاری وی او نریت مو داور خودلی وی چه افغان خزی در جوان لحر و سخت و شرایط و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود براید.
یو بل سوداګر میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دهی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزوله پاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کولی چه پیسی ورکری او محرم ته هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو سونزی دیری دی، ما تی وخواره. پخوا ده خزو پر اوران دی سونزی نوی او ده نریوالو بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزا هم بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسي صنایعو شرکت لري. ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر گتا ورده مون باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیت نتیجه نوار کوی حضوری خدای چه مونگ ده نورو لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری زل آنلاین هیت خواخه نیم ده چه خدی و نتوانه ده چه ولاری شی زل اسلامی امارات خیلی کوم چه ده سوداگر حضور سونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبري اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړی بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارنې ته ایښودل شوي وو. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلي چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وضع کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15.21 موندلی شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
وس لیس مات سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا میل ورسپانې په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د صفیه داستان بیان کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په ورځ، یعنی د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه له پوهنتونه فارغېده او کورنۍ غوښتل د کابل په دارالامان کې له پوهنتونه د هغې د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي. لیکوال 22 کلنه صفیه د افغانستان د پرمختګ یو سمبول بللې چې لوړې زده کړې کړې وې او غوښتلې خپل کاروبار پیل کړي. ساتې چې اوس څلرویشت کلنه ده. لیکوال ته ویلي دوی ډېر هیجاني وو، غوښتل یې له خپلو دو نورو صمیمي ملګرو سره د فراغت په ورځ ګلابي رنګه جامې واغوندي. صفیه له دیرشو نورو محصلانو سره د سوداګرۍ د مدیریت په پوهنځي کې په تحصیل بوخته وه چې تر نارینه وو د نجونو شمیر پکې زیات و. د ډیلی میل له لیکنې سره سم له دې ښکاري دغه هیواد له خنډونو سره سره د ښځو لپاره ګڼې آزادۍ درلودې. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بلې خبرتیا پورې وتړلې. د صفیه په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نجونې له تحصیله بې برخې پاتې دي او ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل د بشپړولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼه د بریتانیا د ورځپاڼې د هغو افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال له بریتانیایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس بریتانیا ته د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې په پیل کې راغلي هغه نهیلي افغانان چې له طالبانو پټ ګرځي وایي که دوی اړوي چې خپل اسناد په طالبانو تایید او ټاپه کړي خو بریتانیا ته په خوندي ډول نشي تلی. د انډیپندنت له لیکنې سره سم د بریتانیا حکومت متقاضیانو ته ویلي د افغانانو د بیا میشتولو او مرستې د پالیسۍ له مخې د دوی د زیږیدو اسناد او نکاح خط باید په انګریزي ژبه وي او د افغان حکومت هغه ریاستونه باید تایید او ټاپه کړي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د بریتانیا د پارلمان یو غړي ویلي دا په واقعیت کې له دغو کسانو غوښتل شوی چې د خپل مرګ پر حکم په خپل لاسلیک وکوي. په افغانستان کې په زرګونو کسان لا هم انتظار دي چې د بریتانیا د حکومت د پروګرام له مخې په بریتانیا کې مېشت کړي شي. هغو کسانو چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی له آزادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی ژوند په خطر کې دی او غوښتنه لري چې ژر تر ژره بریتانیا ته ولېږدول شي.
ستاسو له پیغامونو
د آزادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه. دا چې دی وای معنا پورونه دی د افغانستان د ارسړي باندې ډیر ډیر پورونه باندې دي. دا یو څو سرمایداران مشهور و د قدرت والا او معنا چې پر چوکۍ ناست یا غنې حساب دي یا تجاران یا غنې عام ولسی حساب وچه پسل کې پنځه نیوی پور وړي دي پنځه کې سمو ده عام ولسته یو معنا د غټان خلک دي حکومتي خلک او مملګر خلک غنې حساب دي نور په دا عام ولس کې پښتنه وکړي په سلو کې پنځه نیوي پورې وړي دي پنځه کسبې سمي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زما دا پیغام دی چې د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ کې د اوبو ډېر کمښت دی، باید چې موږ ته یا بندونه راوتړي یا نور کومکونه راسره وکړي د مرستو د خواسم موږ ته یو شی هم نه رسیږي.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی محترمان، از تاسی نمانده از سیزی بانگ آقا گاو رای تاسی دیر خدمت کوایا ملت تا طول خلق تاسی نخوشحال دی طول کارکنان تا دی مونگا سلام و نوایا طول دی خدای جول لی دی مونگا آقا گوده سی تاسی پخشوایا مونگا در طول سلام و نوایو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کندوز ولایت له شیخان بندر څخه یم. دلته طالبانو داسې مشخص پلان دغه کړی شیرخان بندر کې چې عامه ټول سر ګروپانې د کاروي سلاودي غواړي اوس خپله به کار وګمارل شي او خپله کار مخته وړي او ټول سر ګروپانې د کار څخه ایسته کړي. نو ازادي رادیو څخه زما دا هیله ده چې زما دا حق خپور کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا.
We'll be right back.
بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکی دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغه واکسین سو کې 1.2 میلیونه شزی دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په اولسو ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه لا 30 کلونه پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي دوزونه ورکول شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغه پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوی نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیر اونۍ افغانستان کې ترسره شو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. پاکستان پولیسو د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې ولس نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تیر شنبه په ورځ له پولیسو سره په نښته کې شکل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بي اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د دې پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوه میاشتو کې سفارتونه او قونسلګری بیرته پرانیزي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زه نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د ستاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه د دغه برید مسؤلیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیې قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړې، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ آسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته یې تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحث مو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه میلمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځان ته را کسبی کی او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دې چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفند یا د هغه معاملې پر سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو مو ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، د داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هېوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه د موضوع مکوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه یعنی د قانون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان کې هر نظام جوړیږي د په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدین مقابل کې د طالبان اکمال کړل، د طالبان مقابل کې امریکایان اکمال کړل، د امریکایان مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایان مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي. ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسایل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا دسې یو بزرگ سازي ورته شروع شوه داعش ته. محال دا چې که چیرې مونږ مقایسه کړو بل نظام کې دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج و اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه والله وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې وو. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازې سرکوب کې پیدای کې چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی مونږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول موافقانه وو. دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار صاحب تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده؟ آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، ارقام دي که چېرې سلیقه یې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدی شي ورشي. ارقام دا دي چې دا دوی سرکوب شوي دي. او د بل طرف نه د رواني نگانه داعش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې به خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته درځو بیرته. تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نورې ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرق داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی، پولیس ملی هم هماسې ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو. د پخواني نظام کې د داعش ځای معلومو په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، د جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړي د دوی پر ضد باندې عملیات کول. خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دادای سي په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده، هلته ممکن بو چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده، دا ډیره خطرناکه ده. که ځای معلوم نه وي ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر، ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وي او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولی چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بله ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي. او اوس دا ډله پیدا شوې او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي.
بله، مننه معیار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځله سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې که چیرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جمعیت چې ده د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته دسې جایگاه دوی پیدا کولی نه شي د تاریخ نه. او امارت اسلامي چې ده دا یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپله نړۍ ته یو تهدید ده. دغه سیاسي مسل چې دي دا څو اباده لري، کېدی شي منفي کېدی شي مثبت اباد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدی شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدی شي. دا په دې مانا چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدی شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه، تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دغه ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب دغه جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړي،
خو ما یاسه فکر نه کوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
مختل فوق لسانس د مورت اسلامي یا طالبانو فاکل لیکلی، او په دې مورت کې یعنی کوم مقالات زیات دی فاکل لرم. یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده، دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. راتمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافق اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ور وګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تېر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وښیي چې دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه و. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي و که نه و، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې دغه خوریه، دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې و، د دغه طالبانو له طرف نه وژل شوی او زه بیخي په دې باندې یقیني یم.
که پوښتنه ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی
معلوم دی،
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره
د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زرې واسکتونه واغوندې چې امکانات دې چې مونږ د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی چې دی رښتیا هماغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل چې دی، دا ټول مسائل چې دی، نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې، اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب ووایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لږ څه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه راتمنه صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې راتمنه صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش؟ او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږی سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګورئ که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي، دغه عوامل مشخص دي. افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی. په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل، جنایی و امنیتی مسائل. یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسائل جوړول، یا چپرهار کې د متدینو د مسئله حل کول، دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویات در متدین د تداوی لاندې نیول، او خلک د جنجال نه خلاصول ځکه خپله یو تهدید او یو مشکل و خلکو ته. نو که چیرې مونږ انصاف ولرو، نو دې ته به زه د افغان صفت خوشحاله کېږم. نه دا د سوردون نه دي، تر اوس پورې شل پنځه ویشت د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوي، ترافیکي سیستم فعال شوی ده، یو نظم حکم شوی ده. یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامي ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډېر سخت او ګران کار وي. هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا تاویه میلیارد ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده، هغه رسمي ته اوه لس میلیارد ډالر پورې، او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په یو لک پنځوس زره اضافه رسېږي، چې اکثریت د دو په فدایي روحیه باندې. یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو، دا تکرار شوي نه دي تر اوسه پورې، نو دا د هغه دپاره سخت وي. او بله مسله دا چې که چیرې یو داخلي، دغه نقطه غواړم اضافه کړم تاسو په اجازه، که چیرې یو داخلي تهدید یو نظامي جریان ته نه وي، چې دوی په جنګ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنګ کې فعال شوي، که نظامي تهدید دوی همغه تاسو خبره کېږي، همه خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کېږي. دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیته د بحران ته، چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري، یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي، دته بحران معنا وایي. یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوي چې کله د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي،
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگي جریان ته، کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زه دوی تاریخ هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ کې وو، څنګه وکولای شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکولای شي ارزش چې د ګاونډي هوادونه اندوس دې سره مشته او ګریوان وکولای د مسالم کنټرول کړي؟
مانه نه مایا صاحب، رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو، کلن راته وایي چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم داره ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسېسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پایندې کم بي. زه په دې ان یم چې که طالبان وکولای شي امنیت تامین کړي، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځه یوسي. پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقیقه وخت نه لرو،
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کړي، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ
وخت
ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي.
مایار صاحب بلند کراته وایي چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړې ده، آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړې نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي، دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پوهیږي.
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري. اخواته
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باندې د کوم کسان چې مسلکی دي خو بدل لو لوبي څرخم چې په ګټه وي د منافع مطابق د رینه به استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاست چارو شنونکي محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د خراسان څنګه لوري د ورستۍ بریدونو پر مو...